خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید هرکلی کو. وابورې چې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې د پام وړ نتیجه نه ورکوي. همداشان د افغانستان مشرانو جرګه وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي، د مولانا سمیع الحق په برخلیک به اخته شي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي دي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده. دا د ولسی جرګې د اداري هیئت خبرې دي چې د افغانستان د سولې په تړاو وکړي. د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه ورته نه دي رسیدلې. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمازي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی تر څو پورې چې خیر خواوي امریکا، روسیا، ایران، پاکستان، چین او نور هیوادونه ګډ نظر ونه لري او د افغانستان ګټې په پام کې ونه نیسي، فکر نه کوم هغه ډول چې مونږ غواړو سل په سلو کې سوله ټینګ شي. د دې هیوادونو ترمنځ باید همغږي وي چې په افغانستان کې سوله راشي. یو شمېر روسي رسنیو ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه به د روانې نومبر میاشت په 9 نیټه په مسکو کې یوه غونډه جوړیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه د افغانستان او روسیې ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. محمد آصف وردک نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
صندوق از ژورنالیستان سراسر کشور است. ما تشکر
میکنیم. دا یو صندوق د افغانستان د ټولو خبریالانو دی. د ولس په شمول له ټولو هغو کسانو مننه کوم چې د صندوق ته پیسې ورکړې دي. دا صندوق سیاسي او یا تنظیمي نه دی. زه به یوې پیسې حساب ورکړم او د دې مسؤلیت زموږ ټیم نه بلکې زه به خپل اخلم. د خاغري وردک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبریالانو د بیمې لپاره به 15 میلیونه افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 5 میلیونه یې د ولسمشر له شخصي حساب څخه دي، خو موږ ته تر اوسه پورې دا پیسې نه دي رسیدلي. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنی او انګورډې ترمنځ د سړک لومړۍ برخه تر ارګون ولسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او د ټولګټو چارو وزارت د مرستیال انجینر عبدالرحمن صلاحي له لورې نن پرانستل شوه. انجینر صلاحي په دې مراسمو کې ویل د شرنی او انګورډې 50 کیلومتره سړک د یاد وزارت له لورې په دوو برخو کې بشپړیږي چې ټول ټال پرې 250 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. صلاحي زیاته کړه له دې جملې څخه د لومړۍ برخې 23 کیلومتره سړک جوړ او رسمن ګټه اخیستلې ته سپارلې ده. د شرنې او انګور اډې ترمنځ د سړک دوهم برخه چې لارباته تر انګور اډې پورې دا کارونه اتیا په سلو کې بشپړ شوي چې د روان کال تر پایه به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1990 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمانځي. د مظاهرچیانو لخوا په 1990 کال کې د ایران د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1990 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د 444 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړو چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون مراد کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کېږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. او په روسیا کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کال وړاندې د نومبر میاشت په 4 نیټه عمومي رخصتي اعلان کړه چې د بلشویک انقلاب لمانځي اوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د 4 نومبر له دې نیټې څخه د وطن پرستۍ، ملي یووالي او په هیواد د کرملین د واک د ټینګښت لپاره استفاده کوي. په روسیې کلونو کې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې دي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 سپاو په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځني سپه 12.6 نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان خو آیا د مسکو ناسبا د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاش کړي که څنګه؟ ل انتظار خادم سره غږیدلیو.
تر کومه تصادفات یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي یو په سیاسي دګر کې نرم اړخته کې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي او تاسو نو خبر نه بلکې دا د 1500 کبل خبر.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افغانستان ملک کې ووژل سو، حتی په دوی حتی باندې سو، نو غوښتنه مو دوی نه ده چې دوی د پدوپوسی چې دوی بل لاپس تونه پرګی دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرسل محمد اسف صدیقی و د سیمه په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. د همدغه خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سوله وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هیواد باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. جوسیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افریقا نه نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو
خلاندی که سکوینه کمزمون نتیجه تورا شگو.
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغزستان، ازبکستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي او دغشن د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر مشهوري افغان سیاسي سیرې بلل شوې دي، خو تر اوسه پورې سرګند نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبری آژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده، روسان هم زموږ د شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په شکل تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
ټاکل شوې وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې ته د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله ښیي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کیږي ښه نتیجه ورکړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وا مورېدل چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي، خو آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاش کړي که څنګه؟ زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ترې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکه مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه هم ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجه ته ورسیږي چې څنګه ټول راضي نو د صلح امتیازات کوي. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې چې تا کانفرنس کامیابیږي خو دې ګټه ده، ولی امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په نوې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول اف زداری کړی دا ټول مسئلې ته اغسته دي. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي.
بله، نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دواړو خواوو یا یو ډول منافع پسې ګرځېدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کیږي؟ او کچېرې د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا به خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
تر کومه تصادبات یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دي، یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته شي روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا نه ورځ خبر نه بلکې دا د تیرو 15 کټو کله خبر ده. د نظامی مقابله ده او نیابتي تعاملات دي چې هغه په جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا یا خاص کر د هر ډلې چې په افغانستان کې خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کړي، په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډېر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بیخي نهایت درک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي، نو یوازینی لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدی دقت نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوي غړي او په عین وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په عین وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په عین وخت کې مسکو باید تلاش ونه کړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس ته بهر راوباسي، بلکې تلاش وشي چې رغیدونکې خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د ټول استراتیجیک د فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپل اهداف تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادمو چې د افغان سولې لپاره د مسکو په راتلونکي ناسته غږېده، په همدې مسله کې پاتې کېږو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو هم په همدې مسله مقالې او تبصرې خپرې کړي چې لنډیزې حمید مومند وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه په اړه بحثونه کړي دي. مس ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجنس د راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روان نومبر میاشتې په 9 نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي، چې بلند لیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجنس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي، ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلی کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده، ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي.
د مونږغلا ازادي رادیو نوري د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پاند او عبرت واخلي. دغه جرګي غړي وایي چې طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د تیر جمعې پورس په راولپنډي کې په مرموز ډول وژل شو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډیره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو ویل که افغان طالبان سولې ته غاړه کې نږدې لري نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل طالبان باید خپل اراده بدل کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افسه ملک کې وژل سو، حتی په دوی حتی باندې سو، نو غوښتنه مو دوی نه داده چې دوی په پروپوز چې دوی بل لاپس دوی نه پرېږدي تر هغه پورې چې دوی په خپل اراده بدل نه کړي. دوی په یاد لري چې یو کال وروسته بل کال کار چې کله په وخت پوسی بل اخر دوی به خامخا د خپل بازار لاس وژل کیږي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې مولانا سمیع الحق د ای اس آی د ځینو کړیو له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نشي راتلای، بلکې څو چنده به زیاته سي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پانوان نخلي، نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته سي.
خوب است که تعدادی از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. که له جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي.
مولانا سمیع الحق بشه.
مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روا بلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده.
زمون غاکله ازادي راډیو ناورې د فرا ولایت د والی ویان په دغه ولایت کې د غورزیدلې الوتکې په پیخه کې د وژل شوی یو شمیر کسانو جسدونه یې د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ د فرا مرکز ته انتقال کړی دي. ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل هڅه روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه شي، خو کدي هڅو نتیجه ورنکړه له نظامی لارو به مخته ولاړ شي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د وژل شوی کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې پیل کړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
په فرا ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوطه شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فرا د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي. اوس پیلن هم چې وکولای شو د قومي مشرانو له لارې څخه همدرد سره په همکاري سره وکولای شو هغه تنظیم فرات انتقال کړو، او که هغه امکانات بیانی بیا موږ به د نظامي د لارې څخه عملیاتونه چې بوي د نظامي او عملیاتو په ترڅ کې وکولای شو هغه جنازې پاتې جنازې به فرات انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړې دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبه په ورځ د فرا په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 ظفر قل اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغې هلیکوپټرې د ویشتلو ادا کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فرا د ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلي مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فرا ولایت کې د سقوط شوي هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي، خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وای موږ د جسدونو د تر لسکول لپاره په جګه کې عملیات تر سره کړل لبد مرغه چې حالت جسدونو نه ول اوس مهال زموږ استخباراتي برخه د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي موږ په سیمه کې عملیات لپاره پوره چمتواله لرو چې د وژل شو کسانو د جسدونو د تر لسکول لپاره تر سره شو
اجرا کنیم
د خغلی بهرامی په خبره په فراکی د هلیکوپټر د سقوط پیخه تر جدي سړونو لاندې ده خود د په خبره د لومړنیو معلوماتو لمخې دغه هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې لامل سقوط کړه ده واصل وصال ازادي رادیو کابل
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي حکومت له دغه صندوق سره د 15 میلیون افغانۍ د مرستې ژمنه نه ده عملي کړې محمد اسف وردګ وایي دغه صندوق له غلو او شکمارو ساتل او د هر افغانۍ حساب ورکولو ته حاضر دی تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس له خبريالانو غواړي چې دغه صندوق په ملاتړ کې برخه واخلي محمد آصف وردک د یک شنبه په ورځ په وی خبری ناشته کې وویل په پام کې و چې حکومت د خبريالانو د بیمې لپاره لدغه صندوق سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د شخصي مرستې په ګډون د 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړي خو تر اوسه په دې برخه کې څه نه دی شوی
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالیستانو صندوق دی نه سیاسي صندوق دی نه حزبي نه تنظیمي نه حکومتي مسلک ته متحد دی زبا دغه د هر افغانۍ حساب ورکوم د مسؤلیت زخلم
د بوبل مونږ له هغه کسانو په تیره له جمهور رئیس نه چې لدغه صندوق سره مرسته وکړه مننه کوو د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي دغه صندوق د هر افغانۍ په اړه به ځواب ووایي او دغه په خبره د یاد صندوق له پیسو نه به د قرباني شو خبريالانو له کورنۍ سره مرستې وشي دی وایي ځینې لاسونه دغه صندوق د پیسو لپاره اوږده شوي وو خو مخه یې نیول شوې ده نوموړي دا ونه ویل چې دغه صندوق له لارې څومره خبريالانو سره د څومره افغانیو مرسته شوې ده خاغلی وردک دا هم وایي کوم خبريالان او د رسنیو مسؤلین چې دغه صندوق له لارې غواړي ځانونه بیمه کړي د اړتیا په وخت کې ورسره د یاد صندوق له لارې مالی مرستې کیږي د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق په 1393 لمریز کال کې جوړ شوی چې مشر یې د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رهین و خاغلی رهین په دې مناسبت په جوړه ناسته کې دغه صندوق د ملاتړ او د خبريالانو د وضعیت په اړه د حکومت او د رسنیو د مسؤلینو په پاملرنه ټینګار وکړ له هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې سعیده مژګان مصطفوي په دغه ناسته کې وویل هڅې کوي چې د کومې مالی مرستې ژمنه چې حکومت له دغه صندوق سره کړې ترلاسه او د صندوق په حساب کې شامل کړي
همچو صندوق های نه تنها در افغانستان بلکه
دی وویل دا شان صندوقونه په هغو هیوادونو کې چې د خبريالانو لپاره ښه شرایط لري هم موجود دی دا یو ښه نوښت دی هیله من یو چې وکړی شو د یو ارتباطي پل په توګه د مالیې له وزارته دغه پیسې ترلاسه او د ګرانو خبريالانو خدمت ته چمتو کړو
ژورنالیستای عزیز ما قرار بگیرم
یو شمیر خبريالان وایي په داسې حال کې چې دغه صندوق له جوړېدو څلور کاله تیریږي خو له هغو خبريالانو سره چې په امنیتي پیښو کې ټپیان یا وژل شوي له کورنیو سره د یاد صندوق له لارې مرستې نه دي شوي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
هم یو سیمه ایزه مسله پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو ورسره خبري کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په ویلامه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي امنیتي سیاسي تجارتي او اقتصادي اړیکو د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز د ترهګری پر مخنیوي د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونی او د دغو اړیکو د لپراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي د لامی په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبرې کړي او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللی دی د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سره سوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبریه د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه ورځ د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي پرمختیايي او خپلمنځي اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله شولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي، د دوړو هیوادونو مشران په دې صلاح سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربتوب دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته دا چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په ناهمکارۍ تورن کړی دی. بلخ و ځینې هیوادونه له دې جملې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو د جمعې په ورځ یوه غونډه جوړه کړي. که څه هم افغان حکومت وایي د دې غونډې د څرنګوالي په اړه له مسکو سره خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي هم برخه واخلي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت 4:30 شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په اړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. په عین حال کې بیا د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې هڅه به وکړي چې دا پیسې د صندوق ته ورسیږي. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې او انګورډې ترمنځ د سړک لومړۍ برخه تر ارګون ولسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او ګټه اخیستنه ته وسپارل شوه. د پاکستان پولیسو د سلګونو کسانو پر ضد په قصدي ډول د اور په لګولو او تاوتریخوالي په پارولو تورن شوي دي، تورن کړي دي او جنایي دوسیې پر ضد پرانستلې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالیزه لمانځي. او په روسیه کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره د روسیې ملي ورځ لمانځي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فجر افغانو میوند لوټلو د کابل تر 14 کلنو د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه. دغه سیالیو په نیمه پایلو کې د فجر افغان لوټلې د اردو لوټلې ته په پینالټي شوټونو کې 15 د 10 پوړندې ماتې ورکړه او د میوند لوټلې بیا د آریا ټارګټ لوټلې نه 3-2 ګولونو پوړندې لوبو ګټله. ټاکل شوې ده دغه سیالیو د دریم او 4 مقام د معلومولو لپاره د اردو آریا ټارګټ لوټلو ترمنځ سبا سهار 8 بجې او دغه سیالیو پایلو به د فجر افغان او میوند لوټلو ترمنځ د سهار په 10 بجو وشي. ټاکل شوې ده افغانستان د آشیه کراټي لوټله د آشیه کراټي په شپږم پړاو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه نړیوالو سیالیو کې د افغانستان 14 کسیز لوټله د 15 کسیز فنی او تخنیکی پلاوي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په 8 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته رسیږي. په دغو سیالیو کې تر 10 ډېرو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 3-0 کرکټ سیالیو په دوهمه لوبه کې هم نیوزیلندۍ لوبډله له ماتې سره مخ شوه. په دغه لوبه کې نیوزیلندۍ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 10 کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستاني لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې پاکستاني کرکټ لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په وروستي اوور کې د 10 وکټو په ځان سره پوره او لوبې د 6 وکټو په توپیر وګټله. د 3-0 لوبو د دغه سیریز لومړۍ لوبه بیا پاکستان په 2 منډو ګټله.
د نن ورځې ورزشي خبرونه محمد واصل وصال وړاندې کړل. اوس هم 2 خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکی شوی عزیزانو برنامه نشر ته مددي لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د بلخ له ولایته د غلام سخی په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د تقاعد ټول قانوني اسناد په لاس کې لري بایومتریک هم شوی خو د څه کال لاسه چې د تیر کال تقاعد هم نه دی اخیستی دا ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره هم شریکه کړې ده
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې سره او د کومه ځای دې ټلیفون کړې
زما نوم غلام سخی دی مزار شریف څنګه غږی کوم
مشکل دې سو
زه یو متقاعد ما د شپږ نوي کال په کابل کې تللی وم هغه هغه بایومتریک دی ما اوس زما پاتې دی مسؤولین تقاعد وایي چې ستا حقوق اول شوی ولې چې په مالان باقي زما هلته وایي چې ما سره حواله نشته داری ستین بانکی داری ستا پرنری کال حقوق کاوالا نشده تا مشکل داشت اغا سرا حوزیده یا در مسکل میشه
با کم کال که تقاوت شوه؟
زد دو نوی کال تقاوت شوه ما دو نوی دره نوی سلو نوی پیزه نوی کالونا تقاوت اخیسته ما اشپاق نوی پاتی دی با وجودی که با نتیکم پیم بست دیمو پاتی دی و نوی هم اخیسته ما
بخاطر دیده پا هر کال که سمره تقاوت اخیسته؟
دغه
سره ها د کوم وزارت کارکونکې وي
د مودان او پټلیام کارمند ما
په دې وزارت کې د څو کال کار کړي
نو مستوا نو نه کال شپک میاشتي
د تقاوت ریاست ته خوبت لري هغه درته سوي
هغه وایي چې تا حواله سوي راي بانک چې زما بانک وایي چې نه دی راغلی دا د ستنې بانګي دا د اسناد ټول نو ځنه ودا شپک نه کال یې نه شوي او نه وی کال زو شو دی
خو ستا غوښتنه څه ده
زما غوښتنه دا ده چې د سپک نه وی کال او کوالم
خو خبره مې د ټولې وابرې ده خو هغه کومه مرجع یا کومه اداره ده چې کار د پکې بند ده
یا څه تقول وای ستا حواله څه ده مې وان بانک وای چې ماته نه دی راغلی
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د تقاعد د ریاست د اداري چارو له مسؤول ښاغلي ګل محمد منتظر سره شریک کړه ښاغلی منتظر د غلام سخی په نامه یو کس له مزار شریف نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې له سباندې یو کال راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي منتظر صاحب په دې څه کې ستاسې نظر غواړو
د څلور وروره خاط دا دی هغه سره د بایومتریک وسته مسله شفافیت راغلی ده ټول خلک بایومتریک کیږي ټول خلک سیستم ته داخل شوی دی دیتا جوړ شوی ده په کمپیوټر سره دا یو ډېر مشهغه اسانتیال من سره راغلی ده او خبره پاکي او بخیز هغه راغلی ده سولتونه راغلی په خو به تقریبا خپل اسنادونه تاسو آرام آنلاین راځي هیڅ مشکل نه لري اسنادونه مجرد په ځینشت تسلیم سره راځي هغه دی آنلاین په حساب راز اوتومات یو فقط بایومتریک او موږ د یو تام تقدیر سرکار نه شفافیت راغله او ست مشکلاتون بلودل دا نه وایي چې مشکلاتون نه لودل کمی کاسی د شان بلودل او صالح خدای دغه ټول رفسی دي هیڅ مشکل نه لري تاسو په دغه حالات او بل دغه مسله د ورور سره د کواله چې راځي ورور رب د اسه نو د شات او د سی او د چار نه پنځه نه دغه ستې درې نه یو سلور چې نه نه دغه ستې د یو کال څخه پاتې په جرات راځي د مال شوې تراته زه خپل د سرزم د اتاف
منتظر سب ستاسو په خبره د متقاعدینو حقوق د بانکونو لاله ورکول کیږي خدای یوازې نه کس نه دی بلکې په لزګونو نور متقاعدین هم ازادي راډیو ته ټلیفون کوي چې د تقاعد ریاست بانک ته لیږي او بانک ورته وایي اسناد دې نه دی راغلي د پروسسنګ کله کله ستونزمن او جنجالي کیږي
دا څه ده که انا نه سمې لای وته په هغه بانکونو میچاچوي موږ دنه سې دنه سې تخصیص نه لودل نو دغه تخصیص مې ورته اکثر دي بیچاره وایي چې دا خور ورځ زم بانک ته پیسې نه دي الان کې موږ تخصیص نه لرو چې تا مرایو کړ درته مالی وزارت مالی بل اخره بانک ته لاړ شي نو هغه تاسو څه کړو چې دغه مشکلاتونه مو لرو اکثر غوړه زار بانک ته زم ورو مزد بانک ته مزد خاطر تخصیص نه یا مشکلات تخصیص موږ لرو چې تخصیص نه وتلای هغه دغه وو تخصیص راغله او تخصیص مو جره وزارت مالی به مشکله خلک ورغ مداري غل مغالي هغه ورځ مو چهارشنبه پر تخصیص راځي دغه ایا مليان د اساس مينونه دغه نن تراته او سه شروع شو نو وو سمره دغه هغه د بانکونو مثلا تاسو به څه سوال وکړي بانکونو هم به خدای په لار برابر نه دي اکثریت چې پیسې ورزین یا ګوره د درې ورځې پیډه ورځې سات ولا پیسې تاسو نه درغې الان چې موږ وخت راغې ولا نه فرنګ جوړ ته بل اخر غږ زورول او زورول په بلاس کې دلته په ولا نه درغې بل اخر جدول امر له سوره دغه جدول دغه دغه او ولا یو څنګه راغلی دغه هغه خو خدای ولي قرآن ولي نور راځ خلک پاس له خلق ما فاز یو د پیسې چې پاز اوس موږ غارم څو سم نه دې سم نه سم نه نار او تبلیغ دې نه سم نه نور لیکو چې اور نه سات اور نه سات بیا دې کاټو ښاخلی نو دا به د خپل ستاکي دا به نه وایي اته موږ مشکلات باندې تزخت زیاته دي نو پیسې ته نه نفر دې سم رسوي د پیسې پاتې دي موږ یو تاسو دا پیسې دې نه نفر نه دی هغه چې موږ استاد وره دا شخصي سم چاته نه ورکو دې دې د کارو کې کاټه دا د کارو کې بلشي
منتظر صاحب دغه متقاعد ده هم وای چې ټول قانوني اسناد په لاس لري بایومتریک هم مکمل شوه خو د شپږنویم کال تقاوت لا هم نه دی اخسته
شپږنویم کال کوي وروره په دواله سترګو زګ درته واخلو شخص د خپل ځان شوبه شوبه په درک نه اطمینان درک خلاص نور څه وای
خا منتظر صاحب په اخر کې کدا سړی تاسو ته مراجعه وکړي مرسته به ور سره وکړي
په چیرته الله نه سره صدر رئیس ته رئیس ته مناسبات بیا توار صاحب منتظر میږي ته دغه توار صاحب واسطه ما درته ویږي
مننه
د انصاف پلټکه
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د غلام سخی په نامه د مزار شریف نه یو متقاعد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د تقاوت قانوني اسناد لري د بایومتریک پروسه هم تکمیله کړي خو ډیره موده کیږي چې د تقاوت حقوق نه دی اخیستي او د تقاوت د ریاست د اداري چارو مسؤل خاغلی ګل محمد منتظر وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزې ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 99 89 00
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني روغتیا مو غواړم د خبرونه به د معمول سرسم ل فرا ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي
سلام علیکم وروره دا دغه راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بار له سلام تاسو ته د فرا ولایت د بلګلوک لوسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلګلوک د لوسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی او هغه کسه نمبر موږ ونه لیکلو هغه شهید کې زموږ شک دی او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ مهرباني به مو زموږ یو کس نظرکه شوی دی
محترم وروره که چیرې تاسو دا نمبر نه ویل کلی نو دا د هغه اوریدونکو پیغام به بیا درته خبر کوم چې تیر اونۍ موږ په پروګرام کې راخسته یو او د وای چې په فرا ولایت کې د یو مندل سوي مړي په اړه معلومات لري نو د دې اوریدونکو پیغام دلته بیا درته خبر کوم
السلام علیکم زه د فرا د بلابولک د فرارو د ولسوالۍ د سیادنګل د کلی یم زما خپل نوم اجی جان اغا دی د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي خلک تللي دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه ورسره ده کالی هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي او نو ایځوان دی دا د مخ پوسټ چې دی و چې سوی باندې یو لږ لږ ژره راغلی ده نور ثابت دی پرونی جنازه ورکړي امانت یې پټ کړی دغه سړی د هر مسلمان دا چې ورک پی کې پیژني او راځي ګوري او یا د داخل کو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیاځنګل ته دی راشي پا
فراه بلا بولک سیدنگر ته دی راسی چې موږ نقشه ورکو وردیسی ودی ګوري د هر مسلمان سړی چې ورک دی د یوه کال یا دوو کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی پره کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي رادیسی ودی ګوري زما شماره ده 0 0 0 پنځه درې اووه اته یو درې بیا به درته ووایم 0 0 0 پنځه درې اووه اته یو درې علام مل سمخ سمشه
بیا هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي. خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه درسره خبرې کوم. د ورکسي وخت خپرونې ته بیا هم سلام کوم. دا چې داسې یو دوست مست مې ټاکل دی ما په خپل نو کدا هر چا یا خریدی یا پسګرځي نو زما سره دې کوم د شمیره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وه نو که د هر چا ورک شوی عزیز وي زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي تاسو ښه وخت غواړم د پیغام
الله دې مل سوروره مننه له پیغامه دی خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هېڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانۍ ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسېږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله یې دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یو حده همکاري وکړو، اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایست، خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانۍ، نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایست. شریک یې کوي ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي، وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسیږي. نو دا به ډېر ښه وي او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم، ورځو نورو پیغامونو ته.
زه بیا هم د دوهم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم، ځکه چې هغه بل وارې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاک له چې دا ماسم له ډېره مودې پاس له ګریشن نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شهجان دا سخت بچه پریشانه دی او که هر ورور تا دا سم پا حق لمعلوماتی سما اخلاقی سر دی و دغه شمیره خالی که ونیسی چپر و تلور نه پنزه گریه نه پنزه سپر شپز یو زلی بیا هم وام سپر و تلور نه پنزه گریه نه پنجا سپر شپاز و سلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد دی، گریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی، یوه سترګه دا سینه کې مازور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي. سپر اویا اچا یو جیش دو جیش درې. یوه بله شمېره سپر اووه سوه درې سوه شپېته څلور سوه پنځوس. مهرباني.
السلام علیکم. دا ما دغه د یو حالت کې ورک دی، دا دوه نیم کال کېږي د میمنې دی را روان شوی دی. کندهار د ګریک را روان شوی، کندهار د بندک له راتلی دغه ځتن نادرکه شوی دی، ورک دی.
او د پلان می خال محمد دی دربن معصم دی نکنه می حکیم می میږي خانم ساجان دی علاقه کی نظاره کدی ورک دی ساجان کال کی ست بجه ندی وصلی چیر اچا د معلومات وو د معلومات وو خدا لمبر باندې می سره دا کور لمبر سنا سره وو کی صفر دین یو صفر یاټ ان یو اسپایس داش فایز یو اسلو صدا لمبر می سره تجب صدا لمبر دی السلام علیکم
یاری السلام علیکم ورور زما یو د ماما زیدو یو نس نیږي دا درې کال کیږي سیران په لار باندې نظر کښوي دی که هرڅه په پاله معلومات شي ورور په دې نمبر دې مستزنګو وي صفر اوه سوه یویش لس پوږیش که هر چا را پیدا کړي ګوره پنځو زره کالدار یې بخشي ورکول کېږي ور ډېر به مخیر دلته کورم پر اندېښنا یې مورې د کړان د ګرځي د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم زه محمد حسن زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومیږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کلو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پریس په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د د حق له معلومات دی په دغه شمیره دی زنګ ووهي صفر اوه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت صفر اوه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت مننه.
السلام علیکم غلام د سلم د یارات ولایت خبره کوم. زما یو زوی دی ورک دی د څلورو کالو په عمر باندې ورک شوی دی خو اوس یې عمر څوارلس کاله دی لس کاله کېږي چې ورک کار چاته د ده په باره کې کوم معلومات وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووي صفر اوه نه پنځه درې څلور اوه څلور اوه اوه شماره ور بیا وایم صفر اوه اته اوه نه پنځه درې څلور اوه 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 اوه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومیږي ولد محمد رسول تقریبا پنځه ویشت کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره به تماس نیسي صفر اوه 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 پنځه یو دوه درې پنځه.
سلام علیکم زه رادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم خاطر د خدای زه په خپله بادغس د ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی د پنځلسو کالو دی دا دوه کاله واته میاشتې کېږي چې ورک دی په خاطر د اعلی دغه زما دی کور کوي په دغه شماره باندې دې ما ته زنګ ووي یا چا د که معلومات یي یا د چا سره یي یا د رکو دی په نامه د اسدالله دی د پلار نوم یې مرزا دی صفر اوه اته پنځه یو اته شپږ دوه دوه اوه بله شمایه لګیا درو صفر اوه سوه پنځه اتیا یو سل شپږ اتیا دوه سوه اوه ویشت په دغه لمه دې ماته زنګ ووي وسلام نور وخت نیسه.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو انډیوال دی د مدمر په نامه څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په هکله معلومات لري لطفاً دې ودغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اوه صفر اته اوه سوه نهه دوه څلوېښت وسلام په احترام.
الو السلام علیکم زما یو ورک دی نوم یې خان مشوق احمد شاه دی دا اوه کال کېږي د کندهار ولایت د نیمې ناحیې اسمان ته څخه نه درکه شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټپي شمېرې مخه اړیکه ونیسي صفر اویا اته څلوېښت پنځه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومیږم د ګلاحسان زوی دی. موږ یو ورور د زمري په نامو تقریبا یوولس میاشتې کېږي چې نظاره کدار چاته یې که معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووي صفر اووه یو شپږ شپږ یو اته یاو یاو بل شماره ده سپر وو 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 اته یاو دوا سپر دې شماره ته دې زنګ وګه خپل شیرینی به ترلاسه کړي که بندي یا چیرې کار کوي چار چاته معلومات دغه شمیرو ته دې زنګ وګه. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وویدلا ارمانی دا وخت د بلوچستان کوټي خانوزی سره پیغام به پرې کاډو ما بیا هم د نور کله په شان باندې لکه کم زمر ورک سوی عزیز چې جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی بل زوی نه لري نو غني جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د اوو اتو کالو سره د کوره نادرکه دی یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما دې په دا لمبر تلیفون وکړي خپله شیرني دې ترلاسه کړي نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مرته په دا لمبر تلیفون وکړي که معلومات ورته نه یاست تلیفون دې بیا نه کوي نو مور پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده زما تلیفان لمبر دی 03 یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت ته بولان د سیمه اوسیدونکو مشاغل یې زړه زم زما کا ورک دي شل کال کیج منج مال دی زم صحانه کا زید ک ار مسلمان ورور یې درک لري ماته د فتغ لمبر زنګو سپر ور څلوره ترش په درې دوا یو په پاکه ته ار مسلمان په دې دلې دي مشه د فتغ شمیره زنګو.
السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت څخه مو قیصر ته ولسوالۍ ما د واټه کار چیز مخالف د یارت ولایت څخه ده. زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دا غشنی ما په څنګه وي سپر آیا اتا اتیا مثل دې یا درې یا سپر یا درې.
السلام علیکم. زه پاره ولایت په کوهد ولسوالۍ سفر سره ټلیفون پر لري کوم. ما یو دیوال دی محمد مر په نامه د ټولنې شتي دي چې موږ د تیاتر په اړه معلومات لري او موږ دې په دغه مهرباني ځان غوښي چې په لوچ په راتلو او څه ونوي د ورته شمیرې شمیرې زده یا او چې په لوچ په راتلو او نه څه په دوا چې پاره ما.
السلام علیکم. زما یو د ماما زوی د دوا کال کیږي ورښوای دا مولانا نوم دا او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی دا په جلال آباد کې ورک سوی دا. نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا کړه زما ته دې په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اویا دشپیت دو آتیا شپک پنجوز. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه بسم الله ام د اجمیر حمزه قاضی زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د کیما کال مسیدی د لالیم زیدی د درې میاشت کیر چې نادر کسوی دی په دغه په دغه شماته په ار څوک په دغه اړه معلومات لري ماته په دغه شمیره از ما سره اړیکه ونیسي. شپږ اویا درو اویا درو پنځوس نه سوه دېرش. مننه.
بلې السلام علیکم ټولو اورېدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زما نوم فضلالدین دی د هلمند ولایت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخمامه دی. د د پلار مور دواړه مړه شوي دي. چېم دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ماته دې په دې شمېره زنګ ووهي. صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ. بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم محمد استان دی. زما ورور نوم امین خان شور احمد شاه وکاله کې د کندهار ولایت د نن نه هیڅ اسما څخه نظر کاوه دي. کار څو پاره معلومات لري په اړه چې په شمیرې ژوند سره اړیکه ونیسي. چې په راویا خپل شپته نه سو د خپل یش.
سلام علیکم. زه یې مطلع چې من له خبرې کوم د په مچل کې یو نفر د تقریبا شل کال کې
نو مرګان کوم په نامه باندې دی یو ځوان اتر نور دی تقریبا دا شی دا یو 15 کال کې زابل تقریبا 12 کال کې نو دې ته کولای شي د معلومات ما په دا نمبر باندې وکړي 0 1 7 0 1 7 0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 چلویر شپر سواتا تیا پاکستانی نمبر دی سپر گریه سواتا لور درو جیرش دوویش درو آتیا
بله گفتم ما غنجل که چی نو درکش شوی دی موی مرم که تروز پوری ایت نمال اشتانه جوانداش سب که معلومات لی پا دو شماره می توسته در کرم مغا شماره رو را ما پا زنگو آید بای که لازمی ما اشتانه جوانده هر چیز تا چی ده پا هر منطقه که چی ده که ده ما غنگو وری دی به مسلمانی ده پاره ده ما پا بندگو شماره یو زنگو وی شماره می توسته در کرم رو را بای پا مان ده امانانه
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې د خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولې او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاره ستاسو د ورکسوي عزیز په مندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مخ پور